تیر شپه په کونړ او شاوخوا سیمو کې بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 بللی دی. د دې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د اسدآباد لویدیځ ته 40 کیلومتره لرې د ځمکې په لس کیلومتره ژور تل کې وو. د جرمني خبری اجانس راپور ورکړی چې د زلزلې ټکانونه په کابل کې هم احساس شوي. د دې ټکانونو د احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. مخکې له دې د پنجشنبې په شپه او د جمعې سهار وختي هم په کونړ او ننګرهار کې پرل پسې زلزلې شوي چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت ویان تایید کړی ده چې د یکشنبې د ورځې په زلزله کې تر اوسه لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپیان دي. سرچینې وایي چې په افغانستان کې له مرګونو زلزلې نږدې یوه اونۍ وروسته هم معلومه نه ده چې امریکا به د دې زلزلې له زیانمنو شوو سره مرسته وکړي او کنه. هغه هیواد چې پخوا یې په هر موضوع کې له افغانستان سره د مرستې په برخه کې لوی لاس درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوازې پر ایکس شبکې په یو بیان کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره خواخوږي ښودلې ده. خو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې پرون جمعه دغه وزارت هغه اعلامیه تایید نه کړه چې له افغانستان سره د بشری مرستو د اړتیا یادونه پکې شوې وه. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی یو جتپور چارواکو او یوې بلې سرچینې رویټرز سره خبره کړې. په کونړ او ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د یکشنبې ورځې له زلزلې وروسته یوازې څو هیوادونو له افغانستان سره د بشری مرستو خبر ورکړی دی. بریتانیا 1 میلیون پاونډ مرسته کړې او دغه راز استرالیا او جنوبي کوریا هر یو میلیون ډالر. خو متحده ایالاتونو چې پخوا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندویه هیواد و د هیڅ راز مالی مرستې ژمنه ونه کړه. د اسرائیل پوز د غزې د پراخې خاري ساحې د نیولو د عملیاتو په درشل کې د دې خار اوسیدونکو ته لارښوونه کړې چې له خپلو مینو ووزي او بشري ساحو ته ولاړ شي. د پوز بیان پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته په خطاب کې ویلي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلئ او د المواسي په نوم په جوړ شوي بشري زون کې له زرګونو نورو خلکو سره یو ځای دی راشئ. ویاند دا نه دي ویلي چې د پوز عملیات څه وخت پیلیږي، خو یو بل ویان مخکې ویلي و چې د عملیاتو وخت به اعلان نشي او ناڅاپي به وي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د غزې په ښار او شاوخوا سیمو کې شاوخوا 1 میلیون خلک استوګن دي او خبرداری ورکړی چې که د اسرائیلو پوز له پلان سره سم عملیات وکړي نو یو لوی ناورین به پیښ شي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د شخصي اړیکو خبره وکړه، ښاغلي مودي ویلي دی چې نوې ډیلی لا هم له واشنگټن سره ډیر مثبت اړیکې پاللې. ښاغلي مودي نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ټرمپ د دې احساساتو ژوره ستاینه کوي او له دې سره د مثبتو اړیکو ارزونه یې تاییدوي. دواړه مشران دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگټن د هند په وارداتو تر 500 سلنې پورې تعرفې ولګولې او پر نوې ډیلی یې تور ولګوه چې له روسیې څخه د تیلو په پیرلو سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې اور ته لمنوي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل لوبه کې سبا له پاکستان سره مخ شي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ملي لوبډلې د پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوبلړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالۍ پرون د متحده عربي اماراتو څخه وګټله. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. کونړ کې د زلزلې شپږم ورځ ځینې زیانمن شوي وایي مرستې لا نه دي ورسېدلې.
موږ سره د چلورانو کومک نه دی شوی، کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بنانه پراته دي. از برای خدای موږ مسلمانانی موږ چلور کسان چې دي دا شهیدان شوي دي.
له زلزلې وروسته یو شمېر ماشومان بې سرپرسته پاتې شوي
او نور کورنۍ غړي مله پیدا کړ. یو تری په پاکستان کې دی، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویلي چې لوړ دي سره کمزې کې مو در روانې مونږ نه پیګم چې کله به در رسیدم.
جرمني کې سږ کال ګڼ شمېر افغانانو د پناه غوښتنه کړې او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د درې اړخیزو سیالیو په فاینل کې سره مخامخ کیږي. ابراهیم زدران د اماراتو په وړاندې د بیګنۍ بریا وروسته وویل
UAE played good cricket so they were going to win the game but I'm
متحده عربی امارات ډیر خلوبو وکړه، هغه لوبه غټله خو زه خپل بالران ستایم. دا خو سیریز وو، موږ فاینل کې پاکستان سره مخ یو، یو اخرنی لوبه پاتې ده.
نور راپور نه همشته هله ده ملتیا مو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپورته. د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي کورنۍ وایي چې د سرپناه په ګډون عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي په پرله پسې زلزلو کې پراخ زیانی او مالی تلفات وروختي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله مرستندوی بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کونړ مرګونې زلزلې داسې مهال نوي بحران رامنځته کړی چې دا هیواد له وړاندې د مرستو د کمښت له امله له سخت ستونزو سره مخامخ دی. دغه بنسټونو ویلي که څه هم یو شمیر هیوادونو او مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پرانګدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. په کونړ کې د زلزلې شپږمه ورځ ده که څه هم د طالبانو چارواکو رسمي څه نه دي ویلي، خو له کونړ ځایي سرچینې وایي چې هلته د پلټنې او ژغورنې چارې نن تقریبا پای ته په رسیدو وي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
په کونړ کې د شوی مرګونی زلزلې نن شپږم اورسته که څوم د طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د مرستو خبرونه خبره کړي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي د سرپناه په ګډون عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي په پرلپسې زلزلو کې پراخه ځاني او مالی تلفات ورته رسیدلي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کونړ د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي نور خان ازادي راډیو ته وویل
څه مالو حالو ځار څه د کوټو لاندې شو تیګو او غرونه پیرال نور دا ماشمان په چغو او په یو سی بل چمراوي سلاو کتم د دې سمې تر استلی او پاس ماغه سغراره د غرونه راولېږي پاس تشید د ګرځېدو شان نشته نه په اوسېدو شان شته او موږ دلته چراغلی وسه پرم نه داستوګن زیشته نن د سی خیمهشته بنس بیابان معنی موږ پراته.
د همدې ولسوالۍ د مزار درې یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل سره لدی چې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي، خو تر اوسه ورسره د هیڅ مرستندوی بنسټ یا حکومت له لوري مرسته نه ده شوي.
سپورې چې د موږ سره د څلورانو کومک نه ده شوي، کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بنانه پراته دي. از برای خود منگا مسلمانانی
منگا چلور کسان چی دی دا شهیدان شوی دی او تقریبا چلور پینزه زخمین دی.
د کونړ یو شمیر نور اوسیدون کی وی له اصلی مرګونی زلزلی ورسته لا هم په سیمه کې د زلزلی ټکانو نشته او د سیمه اوسیدون کی لویر هر شپه په بیدیا تیروي. د څوکۍ یو اوسیدون کی میرواحد ازادي راډیو ته وویل
نوی پیسره خلک کلو کورونو وتلی دي چې هغه خلک چې سپایسی لري او سرمایل لري هغه خار تر کوچې دي لیدي او سچا بیچارهګان خلک دی ټول دی پټو کې شخصي خیمه وخلی دی. یو طرف ته سرپلان نشته، بل طرف ته بارانونه دي، بل طرف ته سخت زلزلہ د اوسم ټکانونه موجود دي چې خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم ختیځې سیمې یوې بلې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 درجې بللې چې مرکز یې د کونړ اسداباد لویدیز ته 30 کیلومتره لري او ژوروالی 10 کیلومتره بلل شوی دی، خو چارواکو ویلي چې تلفات یې نه درلودل. د کونړ زلزله ځپلې په داسې حال کې د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایتونه کوي چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د کونړ مرګونی زلزلې داسې مهال نوې بحران رامنځته کړي چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. په بیان کې راغلي که څوم یو شمیر هیوادونو او مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پرانګدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. له دې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي وو چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کلي له منځه وړي او دا مهال ګڼ شمیر کسان له سرپناه پرته ژوند کوي او دا چې د دې فاجعه مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. ملګرو ملتونو ویلي دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د خوندزیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ریختر په کچه 6.1 درجه دی زلزلې د اگست په 1.3 د شپې نه وخت د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزلې کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړه شوي، 3901 شپته کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. که څوم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دی ویلي، خو په کونړ کې ولایتي چارواکو ځایي خبریالانو ته ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسیدلي او اوسمهال دوی اسداباد ته نږدې د زیانمنو لپاره د لنډمهالي کمپونو په جوړولو اخته دي. چارواکو ویلي د زلزلې د پرلپسې ټکانونو له امله لا هم ډیر خلک د نورو زلزلو د کېدو ویره لري.
اوریدونکو بیا هم د کونړ د زلزلې په موضوع کې پاتکی ګو تاسو خبرې چې نن د کونړ د زلزلې شپږمه ورځ ده. د کونړ په زلزله کې که څه هم دا تیرې دوه ورځې د مرګ ژوبلې تازه ارقام یا شمیرې نه دي خپرې شوې، خو وړمه ورځ د طالبانو د حکومت چارواکو اعلان وکړ چې په دغه زلزله کې ټول ټال 2215 تنه وژل شوي او دغه راز 3500 شاوخوا نور ټپیان دي. په دغه زلزله کې چې روسي ټکانونه هم دغه راز خطرناک بلل شوي دي، شاوخوا 15000 کورونه هم نړیدلې دي. کونړ کې د یکشنبې د شپې مرګونې زلزلې کې د یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورنخستي، له یو شمیر نورو یې بیا په ژوندینی بیل کړي دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي راډیو ته ویلي چې ژغورونکو ټپیان د هغوی وضعیت ته په کتو یو ځای او بل ځای انتقال کړي او اوس داسې ستونزه راپیدا شوې چې یو شمیر دغه زیانمن یا دغه ټپیان د خپلې کورنۍ له غېږې ورک دي. کونړ کې طالب سیمه ایز چارواکو د دې ستونزې په اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو رضاکارانو او دغه راز د روغتون سرچینو ازادي راډیو ته منلې چې ډیری داسې ماشومان شته چې اوس د مور او پلار یا خپل خپلوانو مړې ژوندۍ نه دی معلوم. په دې راپور کې له همدې ډول کسانو سره خبرې شوې او دا راپور پرې چمتو شوی دی.
مونږ د ټپیانو نه لیدنه کوله په ماښام مهال. هلته یو ماشوم دی چې اوس هم په هغه روغتون کې دی چې هغه خپله اقرار وکړلو چې زما د کورنۍ غړي چېرته دي، زه معلومات لرم، زما مور او پلار، زما فامیل.
وایي د کونړ د یکشنبې شپې د اګست 11مې مرګونې زلزلې که د یو شمېر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورنخیستي، له یو شمېرو یې بیا په ژوندونې بیل کړي دي. د کونړ ولایت د اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نو په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وړاندې ازادي راډیو ته وویل.
ګڼ شمېر کوچني ماشومان د خپلو کورونو نه اوس په جلا شوي دي، یعنې ورک شوي دي. هغوی په هسپتالونو کې بستر دي او داسې دعا کوي چې کله موږ د زلزلې ټکان نه وخوړلو وروسته چې موږ خپل سترګې وغړولې نو موږ په روغتون کې وو. هېڅ آګاهي او معلومات نه لرو چې زموږ پلار به چېرته وي، زموږ وروڼه به چېرته وي. پریان د خپلو کورنۍ د غړو د ټلیفون شمارې یادې نه لري چې مطلب د هغوی په توسط باندې د هغوی له کورنۍ سره ارتباط وشي. داسې کورنۍ هم شته دي چې هغې وخت په وخت خپل غږونه جیب کړي دي چې زموږ اولادونه ورک دي، آیا د خاورو لاندې دي، آیا شهیدان شوي دي، آیا ټپیان دي، په کوم روغتونونو کې دي، هیڅ معلومات نه کېږي.
دا خبره په دې ولایت کې یو شمېر رضاکارانو هم ازادي راډیو ته وکړه. د دوی له ډلې ځلان صفي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شان دوه بېلابېلو پېښو سره مخ شوی دی.
نو دغه ماشوم دغلته د مرکز یو لکو د اول ورځ نه راوړی، هغې ورله غپالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړی و. د دوی د قوله ویلې چې د دوی څوک نشته دی. چې ما ملګرو سره بیا خبرې وکړې، هغې ویلې چې د دې مور په ننګرهار کې په کوم روغتون کې وه او ژوندی ده. دغسې یو ماشوم په ساحه کې هلکانو د خاورو راوویست. د دې ټولو کورنۍ د منځه تللې وه، خو پلار یې په بل کوم کور کې و چا سره مېلمه و. هغې چې راوړی و پښه زخمي وه او نور زخمي و، او ننګرهار کې و په یو روغتون کې و.
د کونړ اوسیدونکی بل رضاکار نثار احمد هم د ورته یو مورد کیسه کوي.
یو ماشوم د پشینوزاده کې دی په کابل کې. خبر راورسېده چې د ماشوم د کورنۍ په پیدا کېدو کې مرسته وکړي، او کورنۍ چې ده هغې کې یو کس دی د هغې خپې ماتې دي په ننګرهار سید تمه کې دي، او نور کورنۍ غړي مو له پیدا کړه. یو ترې په پاکستان کې دي، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویل چې ما ته کډه رابار کړې ده او زه په ټرک کې یم، لوړ کې سره کمزې کې مو در روانې مو نه پېږم چې کله به در رسېږم.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن ویلي د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د راپور په ټوکو زرګونه ماشومان سمدستي مرستو او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي کریم صادق پرون په خوست کې له یوې لوبې مخکې چې د کونړ زلزله ځپلو ته د مرستې راټولولو په پای جوړه شوې وه ویلي دی حاضر دی چې تر لسو پورې د ماشومان وروسي بوپالي او بیل کور ورته جوړ کړي. نوموړي له نورو افغانانو هم غوښتي چې د دغو بې سرپرسته ماشومانو په روزنه او پالنه کې مرسته وکړي. د یکشنبه د اګست 11مې د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه زیانونه او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو را سره وسینند مخام لو تر اتو بجو ترشنه اسمان لاندې پروگرام کې په کونړ کې ل زلزلې شپږورځي ورسته وضعیت حالت د پلټنې او ژغورنې پر چارو لاینی شاهدانو سره خبرې کوو او د غرازمو د پانتون یو استاد پر دې مل مکړی چې ل زلزلې ورسته پر لپسې ټکانونه ولې رامنځته کیږي ترجمه کلان د سره واندې څه جیولوجیکی بدلونونه د دې لامل کیږي چې په کونړ کې د زلزلې ورسته د شپږورځي تیریږي خو بیا هم روسی تا قانونه یا بیلابل زلزله رامنسکیږي او خلک ځانمنوي هله د چا د پروګرام هم را سره واوري اوس ورزو د افغان کډوالو موضوعاتو ته په پاکستان کې مشت پی یو او پی دوا کیسلرون کې کی افغانان وایي چې متحده ایالاتو ته د دوی د لیګ پروسې په ټاپه درېدو سخت اندېښمن کړی دي دوی وایي د دغه پروسې لزان چا او خاتم میاشتې تیریږي خو د بیا پایل هیڅ را کې نشته او دوی هم په پاکستان کې لګان ستونزو او نصرګن وضعیت سره مخامخ دي د پداس حال کې د چې روان کال د جنوري میاشتې په شلمه وخت د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وخت رسیدو وروسته سملاسی دغه هیواد ته د کډوالو پروسه وزندیده که څه هم په پایل کې ویل شي و چې دا ځان د نوي ورځو لپاره د خدای د اتو میاشتې په تیریدو دغه افغانان نه دي توانیدل چې له پاکستانه امریکا ته ولګول شي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې دننه د پولیسو لخوا پر افغانانو چاپی زیات شوې دي او حتی د کورونو څښتنان هم افغانان نه پرېږدي چې په کورونو کې پاتې شي او داسې راپورونه هم په دې وروستیو کې خبره شول چې لزګونه افغانان په اسلام آباد کې یو پارک کې دیره شوي او تر خیمو لاندې شپې ورځې تیروي دا چې په پاکستان کې مشت پی یو او پی دوه کیس لرونکي اوس څه ډول ستونزې ګالي په دې راپور کې مورته کتنه کړې
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی 2 یو کیس لرونکي چې دولس کسیزه کورنۍ لري وایي د کډوالۍ د قضیو ځند په دې هواد کې لسخت او نصرګند حالت سره مخ کړي دا چې نقواړي پرابور کې نوم خپور شوی نګدې درې کال وړاندې پاکستان ته په دې هله ورغلې چې د کډوالۍ قضیه به وڅېړل شي خو لا هم وګوت انتظار تیروي د تاریخي برنامه یوسف د یوسف پروګرام لزندې دورو سمګ ل ډیرو زیات ستونزو سره مخ یو څو مشت کیږي چې د پاکستان ویزه نه لري دوی زمنګ ویزی نه نوي کوي د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت لوري راکړل شوی لیکوم پاکستانی پولیسو ته د باور وړ نه دي اوس موږ په خپل کورونو کې بنديان یو نشو کولای چې اند سودا د خپل لپاره لو کورونو وځو د ناروغي پر مهال هم د پولیسو لوري د نیولو لویری روښتون ته نشو تللی خود ما یو بر اعضای فامیل کې مریض باشن د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشته نه هیڅ چی امریکا ته د پی یو کیس لري هم ورته اندېښنه لري
دا سن لته وروته میشته او وضعیت ډیر خراب دی ټول په نغښتون کې لروانی ستونزو سره مخ دي د ټول اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی ځکه موږ لته ورو څلورو کلونو راهیسه په پاکستان کې ژوند کوو په افغانستان کې مو هڅه وکړل او دلته مو هغه پیسې مصرف کړې اوس هیڅ نه لرو
دا په داسې حال کې د چینګ دی اته میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وزنده و خو لای هم د بیا پیل اعلان نه دی شوه سپینې مانی ویلي چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنو ته اړتیا ده د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ایس ای وی ترڅنګ د پی یو او پی دوه په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم د کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړي او یا د امریکا لخوا تمویلیدل اعلان کړل د دولو ورد چې په روسیو کې پاکستان له هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو په ګډون د پی او آر او افغان تابعیت کډوالۍ کارت لرونکو د ایستلو لړۍ هم چټکه کړي چې لامل یې ګڼ پناهغښتون کې افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له دې هیواد تللي د ریپورت له ګواښ سره مخ دي د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو خبرداري ورکړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج کول شي د دغه کسانو خوندیتوب له جدي خطر سره مخ کړي که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو ادارو له پاکستانه د کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې خو پرون جمعه د سپتمبر 15 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان یو وار بیا له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار وکړ
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او کاغذلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو را سره اوسئ. نن د ماخام لوو تر اتو بجو د ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې د کونړ د زلزلې د شپږمې ورځې پر وضعیت او حالت د ژغورنې او پلټنې په وروستیو چارو او د غراز دایمي خلک د عیني شهیدانو پر خبرو او حکایتونو باندې خبرې کوو. د غراز مو د پانتونی او ملما راغوختې ترڅو وایي چې جیولوجیکي پلوه د زلزلو د ټکانونو د دوام لاملونه څه دي. هیله ده چې دا خبرونه را سره د ماښام له وتر اتو بجو واوري. اوس هم ورزو دي چې په جرمني کې چارواکي وایي چې سږ کال په دغه هیواد کې د افغانانو د پناه غوښتنې ډېرې شوې دي. داسې راپورونه مو هم درلودل چې د دغو پناه غوښتونکو په منځ کې ډیری داسې کسان هم شته چې د پناه غوښتنې رد شوي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
سږ کال په جرمني کې 1,209 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د جرمني د مهاجرت او کډوالو د فدرال ادارې د جمعې ورځې د ارقامو په اساس د افغان پناه غوښتونکو دا شمېر د هغو 100,000 کسانو په ډله کې چې جرمني کې د اګست تر پایه د پناه غوښتنې ثبت کړي د یو هیواد د اوسیدونکو تر ټولو لوړ شمېر دی. د پناه غوښتنې اړوند 100,000 کې 15,086 نورې تعقیبي وي، هغه اصطلاح چې د پناه غوښتونکو حالت د حقوقي شرایطو او د نویو شواهدو د ترلاسه کېدو په خاطر بدل شوی. په دې تعقیبي دوسیو کې هم د افغانانو تر ټولو زیاتې وې، ځکه 4,815 د افغان اتباع وې او په کې لږ تر لږه 9,109 دوسیې د افغان میرمنو لخوا ثبت شوې دي. له دې سره سره سږ 2015 کال د تیر کال په نسبت د پناه غوښتنې قضیې څه ناڅه کمې شوې. په اګست میاشت کې د پناه غوښتنې 1,003 دوسیې ثبت شوې وې، حال دا چې د 2014 کال په اګست کې 8,408 قضیې ثبت شوې. سره لدی چې ساکل د پناه غوښتنې عمومي شمیر راټیټ شوی، خو بیا هم جرمن چارواکي د افغانانو د پناه غوښتنو په شمیر کې د زیاتوالي لوی لامل د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې د 2014 کال د اکتوبر د 4مې پریکړه یادوي. هغه وخت یادې محکمې پریکړه کړې و چې افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک او ټولیز تبعیضي اقدامات چې پکې پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه، جبري ودونه او ګڼ نور محدودیتونه شاملېږي، افغان خزې د هغوی د جنسیت او ملیت په اساس په اوتومات ډول د نړیوال خوندیتوب مستحقې ګرځوي. د محکمې د یاد اقدام په اساس باید اروپایي هیوادونه انفرادي مسلو او دوسیه ته لپام پرته هغو افغان ښځو ته پناه ورکړي چې له خپل هیواده راوتلي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ورزو د لوبو ډګر نو ته ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فائنل یا وروستۍ لوبه کې سبال پاکستان سره مخامخ شي. د لوبه به سبا د کابل په وخت مخام په ونیمو بجو د شارجه د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ملي لوبډلې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوبلړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالۍ پرون له متحده عربي اماراتو څخه وګټله. افغان لوبډلې په پوره شلو اورونو کې پرون د 101 منډو هدف ټاکلی وو. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه، خو ونه توانید او بالاخره یې لوبه د څلور منډو په توپیر وبایلله. په بیګنۍ لوبه کې ابراهیم زدران کپتانی وکړه، ځکه کپتان راشد خان او محمد نبی او یو شمیر نور لوبغاړي ناست وو او په دې لوبه کې نوی لوبغاړي ولوبول. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانید د شلوریز کرکټ په درې اړخیز سیریز کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې وګټي. د افغانستان لوبډلې په پوره شلو اورونو کې د 101 منډو هدف ټاکلی وو. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه، خو ونه توانید او بالاخره لوبه د څلور منډو په توپیر وبایلوده. د افغان لوبډلې ځایناستي کپتان ابراهیم زدران د لوبې تر ګټلو وروسته وویل
UAE played good cricket, so they were going to win the game, but I'm
متحده عربی امارات ډیره ښه لوبه وکړه، هغوی لوبه ګټله، خو زه خپل بالران ستایم چې ښه بالینګ وکړ او لوبه ختم کړه. دا ښه سیریز وو. موږ فاینل کې پاکستان سره مخ یو، یو اخرنۍ لوبه پاتې ده. موږ تر دې وروسته آسیا کپ ته ډیر چمتو یو، غواړو آسیا جام ته له ښې انرژي او جدیت سره لاړ شو. د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې ابراهیم زدران 8 رحمان الله ګربت 8 کریم جنت 8 او ګلبدین نائب 6 منډې وکړې. پچونه کې بیا افغانستان و لوبغاړي و لوبول چې 15 یو وکټه واخیسته. په بیگانه لوبه کې تر ډیره ځوانه وغه لوبغاړي و لوبیدل چې تیرو لوبو کې چانس نه ورکړل شوی. په دې لوبه کې د راشد خان پر ځای ابراهیم زدران کپتانی وکړه. راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقی، مجیب الرحمن او صدیق الله اتل ونه لوبیدل او پر ځای ځینې نوی لوبغاړي واخیستل شول. د متحده عرب اماراتو په کوربتوب درې اړخیز تورنمنټ پایلوبه به یک شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ وشي چې دواړو یې څلور لوبو څخه درې ګټلې دي. تر دې درې اړخیز سریز وروسته به په متحده عرب اماراتو کې د آسیا جام شلوریز سیالۍ پیل شي. په هغه جام کې افغانستان په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنګلادیش او سریلانکا سره مخ دی. په ای ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبیږي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 4501
اوریدونکو کولای سي چې په همدې واتس اپ شمیره د ماقام لوتراتو بجو ترشنا سپانلاند پروګرام کې راته اړیکونه سي د کونړ د زلزلې په شپږم ورځ حالت د ورسته یو جزئیات پاړه دغه پروګرام کې بحث کوو. اوس هم د خبری مجلې ورسته یو شیبو ته نږدې شوی یو ورسته راپور اخلو. هغه دا چې په خوست کې د کرکټ یو اکاډمي جوړ شو ترڅو حالت ځوانان پکې په مسلکی ډول د کرکټ روزنه ترلاسه کی. د دغه اکاډمۍ د پایل په مراسمو کې یو شمیر ځوانانو ګډون کړی وو او دوی غوښتنه کړې چې ورته اکاډمیانې باید نور هم په خوست کې جوړ شي ځکه اړتیا ډیره ده.
خوستی لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې او د ټولنې له پانګوالو غواړي چې د ځوانو لوبغاړو د تخنیکي او مسلکي روزنې په خاطر دی د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ورته د کرکټ مجهز یا اکاډمۍ او روزنځایونه جوړ کړي. دوی په دې ولایت کې د مجیب الرحمن کرکټ دی وینو یا اکاډمۍ د پرانست پر مهال زیاتوله. په دې ولایت کې د کرکټ لوبغاړي ډیر دي او له مسلکي زده کړو او د مهارتونو له حاصلولو سره یې لیوالتیا لري. د یاد اکاډمۍ منیجر نوید الله متنوال مشال رادیو ته ویل
څومره وخت چې مجیب الرحمن په افغانستان کې وي نو ان شاء الله به دلته په اکاډمۍ کې لوبغاړو سره پوار بخش کې دای کوماک کې روزنه به ورکړي. د ترڅنګ ابراهیم زادران، نور علي زادران شو دا په خپل هغه لوبغاړ دي چې د نړیوال کرکټ تجربه لري. د موږ سره به دلته ان شاء الله په اکاډمۍ کې موجود وي او د دې ترڅنګ موږ د اکاډمۍ د پوره ریګولر د بالینګ او د بیټینګ او د فیلډینګ روزونکو هم لرو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي په نړۍ کې د نورو رزمي او عادي ورزشونو په شان د کرکټ پرمختګ هم چټک دی او هیوادونه د لوبغاړو مسلکي زده کړو ته پام کوي ځکه په اوسني وخت کې یوازې مسلکي او په مهارتونو سمبال ځوانان په لوی میدانونو لوبیدلی شي. یو تن لوبغاړی جمشید زدران وایي
لوبغاړی ته چې یو سہولت جوړیږي هغه نه بیا پلیئر جوړیږي او لوبغاړی یو ښه کرکټر جوړیږي. او لوبغاړی ته سہولت نه وي کنه هغه بیا مخته تګ هم نشي کولای. څومره سہولت اکاډمیانو جوړ شي هغومره به لوبغاړی مخته ځي، سټار باور نه جوړیږي.
د خار په شان د خوست په اطرافي او کلیوالي سیمو کې هم د کرکټ مینوال ډیر دي او خلک او ځوانان ډیر خوښوي خو هلته د روزنې، پالنې او تمرینونو اسانتیاوي په نشت حسابيږي. یو بل لوبغاړي اسحاق ویل
نو مونږ ډیر خوشاله یو دلته مونږ ته کډمای جوړ کرکټ ډیر زمينه برابرېږي داسې کسان ډیر نور تکړه کېږي د کډمای سره چیر د کډمای کې خکري کټ شي په کلو کې روخ کرکټ نشي سړای چې غورځي ډاکټر ته نه انجر کېږي کډمای کې خکري کټ شي کوچون وی هغه ډیر کومه کې سنس کې.
بلوري ته د کرکټ د برخې مبصرین او روزونکو هم د ځوانو لوبغاړو د روزنې لپاره د اساسي او پرعاړینو اسانتیاو سمبالو مرکزونو او اکاډمیو پر اړتیا ټینګار کوي او د ټولنې لښتمنو وړ چې په دې برخه کې د پانګونه وکړي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل
به دا زیات اړتیا ده په خوست ولایت کې په دغه برخه کې ځکه موږ په دې برخه کې زموږ اکاډمۍ چې دغه پنشت دي پنشت په دې معنی چې اکاډمۍ کم دي د لوبغاړو تعداد زیات ده. لوبغاړي په زیاته کچه غواړي چې مسلکي کرکټ ته زده کړي روزنه ترلاسه کړي نو دغه اکاډمۍ چې په خوست کې موږ لرو د بسنه نه کوي.
په خوست کې د مجیب الرحمن د کرکټ د نوی اکاډمۍ پرته په خار کې درې نور نسبتا ښه او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي د پښتونستان پر کومس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ فعالیت لري. خو لوبغالي کرکټ لوبي سره د ځوانانو لیوالتیا ته په کتو لګي بولي او زیاتوي د اطرافي سیمو لوبغالي ورته رسیدنه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شنو غواسته ولسم ټولګي واش پژم واسته. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاس جوړښت مو وویل او دا باندې هم پوسولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي. یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادوري کړې وه په زیایي ترکیب کې څه اغیزه لري څه رول لري. زموږ استاد درس په دتو 50 تر 50 پورې دوام وکړي. راځو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي او ورسره کاربون دای اکساید دي. راځو د دې رول پیژنو چې دې څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاس په تایلیکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس د کې هم برخه لري چې دغه د لمر د رڼا پملسه او بد شکیج ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې چې ومویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي. د الکترون تحریک د دې په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سرته مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان دغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي چې آبي رنګ سپی چې دی هغه د دې عملیه لپاره ډیر اهمیت لري. همدارنګه سری سپی چې دی که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو چې دغه په شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تیر کړو د لمر رڼا کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلفې سپې تولیدوي چې سور، نارنجي، ژیړ، شین او شین آبي او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تیر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل په ځایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی، او دا د ځایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې د رقم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلاکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ ترشکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړه انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره د کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه د کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي ته پکې رسي. بل شدې د فوتولایسس عملیه ده، د رڼا د خوموئل او شازو د کلوروفیل دا وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه سدند چې نور مثال لسی، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي، او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا دغه کم عملیات چې موږ ویل د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته رازو کاربون دی اکساید چې دی. کاربون دی اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځایي ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي. چې مثال دا کاربون دی اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې رازو د ځایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په ځایي ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د زیاتېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایي، چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د ځایي ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایله، او دا پروسه په کوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پانو پر مخ باندې به تاسو ساسکي لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دی ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایي هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه څه کې ټوټه کیږي. په تیرو موضوع کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیایي ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پسې راځو پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایو. په زیایي ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي. یوازې اوبه دغه کم اکسیجن، کاربن ډای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي. د هغو یوازې هغوی نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډیر ضروري ده ترڅو دی خپل عملیه سرته ورسیږي. عموما دغه کم چې په کم مطلب د تودوخ په کم درجه کې کولای شي شوه دغه وکي خپل عملیه تعامل سره ورسی، هغه د 15 تر 10 درجه پرې دی. کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي دغه عملیه شي کیږي کراریږي، عملیه په کرار ډول سره په ورو ډول سره سره رسیږي. او کچیر د دغه اندازه 15 درجه ته ورسیږي، د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومې چې څونه تودوخه پر زیایي ترکیب باندې خپل اغیز اچي. همدارنګه ځینې بغیر د دچ دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي. ځینې نباتات حتی کولی شي په ډیرو لویو د تودوخ په درجو کې یا هم په ډیرو کمه یخه هوا کې خپل دغه زیایي ترکیب عملیه سرته ورسیږي. ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه دغه د یخو او غرنی سیمو ځین نباتات چې دي، دوی د 0 څخه تر 30 درجه سانتي ګریډ پورې هم خپل زیایي ترکیب عملیه سرته رسولی سي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځین نباتات چې دي، هغه د 15 څخه تر 50 درجه سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیه شي کوي سرته رسي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځین نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی چی شي دي، مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سرته رسي او خپل ځان د پاره قندي مواد آماده کوي. ورپسې راځو پر زیایي ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپیژندل. هغه وروسته راځو بل موضوع چې د ژوندیو اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ تاسو وویل دا ټول دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند وه، چې یعنې په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي. دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټول انرژي چې ده د چې ده اصلي سرچینه لمر دی. یعنی کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د زیایي ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي او زوی مواد آماده کوي، چې دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده، یعنی د ټول ژوندۍ موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه چې څو قندي مواد آماده کړی خپل په ځان کې ذخیره کړی، نشایستي او قندونو په واسطه په ډول سره چې وروسته د دوه نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند شکو د دې په واسطه مخته وړو. کیا کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښه څخه استفاده ونه کو، دغه نباتات چې موږ د پاره چې کوي د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کوم تنفس چې دی د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي، هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره دغه زیایي ترکیب عملیات چې دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کوي، دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي، چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي، چې د دغه څخه بیا موږ کولای شو یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسو دا کوم خپل ژوند ته چې د مکو د دغه د عمل څخه دی. همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د زیایي ترکیب کیپ اهمیت وایو. زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي، سال کاربن ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په دودوخ په درجه کې مهم تاثیرات اچي، چې موږ ویلو کچيري کاربن ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي، چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړی شي، چې دې ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنی زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډیر مهم دی. په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي؟ او اخیرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه انی کی هلی میومنی هلی لرما چی جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرق لاست د بولسم ټولګي و شپږم لوست. نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته راځو جنټیکي بینظمیان وایو چې په تیر وخت کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپیژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېږي. همدارنګه څو ډول میوټیشن وجود درلودي چې یو چې وو جین میوټیشن و یعنی په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلف بینظمیان رامنځته کېدلې. او بل چې و کروموزومو میوټیشن و چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپیژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي تبادله کولی په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شو د کوم بینظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغییرونه چې وه هغه پکښې رامنځته کېدل. ترڅنګ یې موږ او تاسو جینوم میوټیشن هم وویلی او په هغه کې مو کم ډولونه چې وه هغه مو پیژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بینظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بینظمیانې چې دي هغه پیژنو چې څو ډوله بینظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفې څخه تر پنځه دېرشمې صفې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي. یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مد مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعات غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي په کښې کې د مثال د خولې د لعاب او همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغیزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي یعنی د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي دوامداره ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري. همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کېږي چې هاضمي مشکلات یې چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبېږي د وزن کمښت په کښې کې رامنځته کېږي او شهمي مواد په مدفوع په مثال په کښې کې څه کېږي دفع کېږي. همدارنګه دی چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري. همدارنګه دوی بل ډول مثال نښه چې ده هغه مکرر انتانات په سږو کې رامنځته کېږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سږي دي نو په دوی کې د مکرر انتانات چې دي هغه هم په سږو کې رامنځته کېږي. د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سږو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپي وکړو. همدارنګه ورسره انټیبیوټیکونه دي د انتاناتو مخنیوي لپاره د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو تر څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوي اوسي او علاج سوي. ورپسې بل یو ډول چې دی یو ویشتم ټرایزومي ده. یو ویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي، چې دا چې دی په جنټیکي اختلالونو کې چې دی په یو ویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي، چې پکې چې شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي. په دې سره موږ په تیل وستونو کې هم ویلي و چې داون سندروم یا د ذهني ورسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري، او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې موږ د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی، چې په پایله کې یو شتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپیو پر ځای چې کیږي درې راځي. او دوی چې دی په دوه کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کیږي، یعنې دوی کوچنی قد لري، مخې چې دی فرق لري، او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري، او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات ټون لري. مثال او بل د دې ذهني پرمختیا چې د یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي، زده کړې په زده کړې کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان، او روغتیایي ستونزې کې چې دی دا کسان چې دی د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینیا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ دي. د دې د پاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای سو، د هغه د پاره مخکې له زیږون د وینې معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسوو، یا هم وروسته له زیږون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسوو. دا چې دی عموما دغه ناجوړي چې د شوزو کې د عمر د لحاظه مثال په دغه په عمر پورې اړه لري چې په څونه فیصدي پکې رامنځته کیږي، هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کیږي، یعنی دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي. مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې ده هغه چې کیږي ډېریږي، چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري، د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي، یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي. ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو، یا ایکس او مونوزومي وایو. دا چې دا یو جینټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي. چې دغه ناروغي چې ده د شوزو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي، چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي. چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په کښې کې کمښت راځي، چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کیږي، او همدارنګه دا بدلون چې دوی د شوزو په جینټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي. نښې نښانې چې دی فزیکي ځانګړتیاوې کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، دوی چې دی کوچني قد لري او د 120 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي، او یا هم تر هغه ټیټي. د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځوالي لري یا یو بل ډول یي، او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري، فرق لري. جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي ودې کمښت، یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري، او همدارنګه هورمونونه یې پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي، او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دی هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي، خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکښې کې، او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي. د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولای سو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي. د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده، د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی، چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جینټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي، او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي، یعنې د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کیږي. چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی
د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکی ځانګړتیاوې کې چې د دې لړ قد او اوږده غاړه لري او د شوزو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالی پکښې ښکاره کیږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی پکښې ښکاره کیږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي د دې د درملنه چې د هغه هم هورموني درملنه د لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره ورسره مثال دی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړی ملاتړ ته دوی ضرورت لري چې د مثال بل چې دی د شوزو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی څه ډول پوسو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوی دی د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجراسي یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اي او کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو رازو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولای شو یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی بل یې د پلاسنټا د لارې دی او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه د سر موږ کولای شو د دې کوم بې نظمي چې د هغه معلومه کړو امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شوزو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمې څخه بیا تر شپاړسمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي د پیچکاري په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ په کې معلومیږي او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنی کې غذا ځنی اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي ټوټه اخیستل کیږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مستر زی دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښتي یعنې کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي او د هغه لپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه خپل د ځان سره نوټ کړی اوسي او کوم مشکل پکښې کې ونه لري په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څیر لومړۍ پوښتنه ده یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده دویم سوال کلیریفلټر سندروم واضح کړي او اخیرنی پوښتنه مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري هغه کوم ازمایښتونه چې هغه څه شي کوي واضح کوي ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 2 3 1 1
زړه زړل درد ټپي وایم خلک دا موایې چې زه خوشاله یم غزل په سر مې نوښته یې سر په سترګو باندې کلو وینم سوار لسمیش پو کې را شوای عزت هم یو ځلې سم وګورم د یار دې دنالو اختر زه را څو ته انتظار کوم یا نه کڼ مار د سر خا ماروا جد خوړم نو خبر کړه و دې غم سما د زړه بازار دی وران کو په دې وران شي بازار بیا را شمیا سبا د یار کلیتا زما